سلامونه وخت مخیر د افغانستان په وخت مخه مشبات به جی دی تاسو ازادي رادیو ته غواکې اسمه کتر دي چې خبرونه مطالبه تلل شو خبرونه طالبان د بارني 4300 مرسل شیر محمد عباس ستانځي وای چې د نجونو د زده کړو د مخنیوي لپاره هیڅ توجه نشته د طالبانو له مشر څخه وغوښتل چې د افغان ښځو نجونو پر زده کړو بندیزونه لري کړي ځکه چې د کارته هیڅ پلو نشته عباس ستانځي د څرګندوني پرون شنبه د خصوصیت په ودینی مدرسې کې په وینا کې وکړي د دوغونډې ګډونوالو ته ویل چې د ښځو نجونو د زده کړو د منع کولو لپاره هیڅ دلیل او شرعي توجه نشته او په زمینی ډول د بندیز د طالبانو تر مشر ملایبت الله خوزاده شخصي نظر وبله طالبانو د 2018 په اگست کې له واکته رسیدو وروسته شپږم ټولګي پورته انجنونو لزده کړو په تدریج منع کړلې او په پیل کې ویل چې دا بندیز په موقت وي خو اوس په دې اړه چې د انجنونو خوځي به تر کله بند وي یا ولې بندي څه نه وایي د طالبان تر کنټرول لاندې سره محکمه وای ایران به ډیر ژر 1500 افغان بندیان افغانستان ته انتقال کړي د طالبان سره محکمه نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې عبدالملک حقانی په مشرۍ د دې محکمې و پلاوی چې تهران ته تللی د ایران د قضایي قوې د نړیوالو چارو له مرسل کاظم غریب آباد سره یې لیدلی دی په خبر پاڼه کې راغلي چې په دې کتنه کې دوړو خو د عدلي او قضایي همکاري د پیوړتیا او د بندیانو د انتقال پر موضوع خبرې کړې دي د طالبان د سره محکمې په خبر پاڼه کې افغانستان ته د بندیانو د انتقال د دقیق وخت او شرایطو په اړه څه نه دی په افغانستان کې د ایران د سوداګرۍ اتشوایي په تیرو دوه کلونو کې د تهران او کابل ترمنځ سوداګرۍ اړیکو پر لاپسې وده کړې ده تهران د دولتي اژانس ارنا راپور له مخې حسین روستایی پرون ویل چې په 2023 کال کې د دوړو ودونو د سوداګرۍ تبادلو اندازه د وړم کال پرتله نږدې 43% زیاته شوې ده حسین روستایی اندازه ویل چې افغانستان په 2023 کال کې له ایران څخه د څه باندې 3 میلیارد او 143 میلیونه ډالر واردات کړي دي حال دا چې په 2023 کې ایران افغانستان ته 2 میلیارد او 240 میلیونه ډالر صادرات لرل اسرائیل اعلان وکړ چې له افراطی ډلې حماس سره په غزا کې اوربان د ځای وخت لې 15 څخه پیل شوې ده دا ځان د حماس له خوا د خوشی شوې رغملو د نیو نوملړ په تر لسکول کې د ځان لکبله 3 وخت پیل شو د دې ځان په لړ کې اسرائیل په غزا کې بریدون روان او ساتل د غزې د چارواک په وینا په دې بریدون کې اته کسان وژل شوی او 15 نور ټپیان شوی حماس د غزا د تخنیکی دلایلو او پیچلو میداني شرایطو لامل بل لغو او روسي د دریو خوشی شوی اسرائیلی خزنمونه خبره کړل سوساته مخکې لدې چې په متحده ایالاتونو کې د ټیک ټاک پر اپلیکیشن رسمي بندیز نافذ شي ټیک ټاک په خپل د امریکایي کارکونکو لاسرسي ډب کړی دی د متحده ایالاتونو سترې محکمې د جمی پورز د مرغومي پاتويشتما یو قانون تایید کړ چې لمخې ک د دې اپلیکیشن مورنۍ یا اصلي شبکې ترې یک شنبه پورې ونه پرولل شي فعالیت به په امریکا کې بند شي د دې قانون تر رسمي کېدو سوساته مخکې یعنی شنبه په شپه ټیک ټاک امریکایي کارکونکو ته پیغام واستو او د وسله لپاره ورسره مخه خبره کړه ورسې خبرم دا چې له فلیپین څخه شاوخوا 200 افغانان چې د کډوالۍ ویزې نهایي شوي به متحده ایالاتونو ته لیږدول شوې دي په مینالاک کې د امریکا سفارت وین نن اسوسییټډ پریس اژانس ویل چې د افغانان په سو ډلو کې تیرونی په سوداګری زلوتونو کې له فلیپین څخه امریکا ته واستول شو سفارت په خبر پاڼه کې د فلیپین له حکومت څخه د کډوالو په چارو کې د همکارۍ لپاره مننه کړې ده ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاسه دی رادیو ډاٹ کام کې ورېدلای شي له طالبانو د زکو کوزونو غوښتنې
خون ټول یو نظر ووسی او یو هم مهم هدف ته کې تاسو په دې باندې چې موږ باندې د تعلیم تحصیل دروازې خلاص کړي
له دودیزو څراغونو له هم تر کار اخیستل کیږي
قنات دلتا کم دی دی چارش دی برا وسیله هم نشتا او اقتصادونه هم زید بدی چی برکی چی راغو نوخ لو دوغن استفاده و
اول پاکستان دا پانانو ویستلو دا پاکستانی کاریگرو پر کاروبار اغیز کرده
مو غواړو چې افغانان پاسی په پاکستان کې او افغانان کاروباری خلق دی مو غواړو چې پاکستان کې افغانان کاروبار
پرانا که دنو را پر نه هم لیلو
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان حکومت بارانه چارو وزارت پر سیل د افغانانو میرمنو پر زده کړو د بندیز مخالفت وکړ. شیر محمد عباس ستانزی تازه خوست کې ویغونډې ته ویلي چې د پوکوملار چې روان دي د طبیعت خبره ده نه د شریعت. نوموړي مخکې په دې اړه ورته څرګندونې کړې دي. پورته وخت کې له زده کړو بې برخې شوي نجونو هم وایي چې روان وضعیت ناهیلي دي او د طالبان حکومت باید دوی ته د زده کړو د دوام اجازه ورکړي. نور جزئیات د سنه ککړ په راپور کې.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی یو ځل بیا د افغان میرمنو پر زده کړو د بندیز پر موضوع نیوکه وکړه او دا یې د ټولنې له نیمه قشر سره بې عدالتي وبلله. نوموړي د شنبې په ورځ د جنوري په 13 نیټه په خوست ولایت کې یوې غونډې ته په خبرو کې پر خپلو مشرانو غږ وکړ څو د زده کړو دروازې د ټولو پر مخ پرانیزي. هغه غونډې ته په وینا کې چې یو شمېر کورنیو رسنیو یې ویډیوګانې خپرې کړې دي زیاته کړې ښاغلی ستانکزی دغه راز ویلي چې د نجونو پر زده کړو بندیز ته کومه پلمه نشته او نه هم کومه پلمه پیدا کېدای شي. په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې هم مای له روان وضعیته ناهیلې دي او د طالبانو حکومت باید دوی ته د زده کړو د دوام اجازه ورکړي. له دوی څخه یوه چې پوهنتون ته له تګ بې برخې شوې او نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل
په دې هیله یم چې طالبان ټول په یو نظر ووسي او یو سم هدف وټاکي تر څو د افغان نجونو پر مخ باندې د تعلیم او تحصیل دروازې خلاصې کړي.
له ښوونځي راګرځول شوی یو زده کوونکی بهر هم ازادي راډیو ته وویل
یو کس نشي کولای په هواد کې دومره لوی تغییر راولي تر څو چې نور کسان د دې له نظر څخه ملاتړ ونه کړي. موږ دا تمنو شو کولای چې په هواد کې به کوم بدلون راشي.
د یادونې ده چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی مخکې هم ورته څرګندونې کړې دي. خو د نوموړي دا تازه څرګندونې داسې مهال دي چې د جنوري په 11 او 12 نیټه د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د نجونو د تعلیم په اړه په یوې نړیوالې غونډه کې هم په افغانستان کې د نجونو پر وړاندې د زده کړو بندیز وغندل شو. د طالبان حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د نجونو پر کار او نورو سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو د بندیزونو سربیره له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو اوان په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی. نړیوالو له دې عمله په پله پسې توګه د طالبانو پر حکومت نیوکې کړي دي او دوی د میرمنو په وړاندې له بشري حقونو په جدي سرغړونو تورن کړي. خو د طالبانو حکومت وایي چې دوی د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته خپل ټول جایز حقونه ورکړي دي. په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې د نجونو د تعلیم په اړه د نړیوالې غونډې جوړوونکي د سعودي عرب نادولتي ادارې رابطې العالم اسلامي مشر وایي په اسلام کې د نجونو پر زده کړو هیڅ بندیز نشته او هیڅوک باید د دې لپاره شرعي بهانې ونه لټوي.
پر همدې موضوع چې مونږ سره زموږ راپور پرې نشر شو د ښځو د حقونو فعال غلې روغل افغان مرکه کړي.
دغه په اوږدو کې د تاریخ دغه د علما تر عنوان لاندې د شریعت او فقه د دوی د افکار په اساس منځته راغلی ده او د سوء استفاده د الهي احکامو څخه کوي. دا په جمع کې په کمال د تاسف د پروسه په 1400 کال کې را روانه ده. دا حل لاره نه ده درلودلې چې دا اوسنۍ کانفرنس چې په 12 او 13 د جنوري په اسلام آباد کې دایر شو جهید لوړ رتبه د فقه د اسلامي فقه د اکاډمي په سطح علما وجود درلودله. اغه ماته درې ټکي ډیر اهم و چې څوک خپل د فکر
په اغلب خپل پلان وکړي کراته وای چې په څومره وخت کې به ممکن پلان وخت کې د دې اجازه ورکړي جون ته چاغو دی بیا د خوانځو ته ولاړ شي کنه.
دا مسله د نن سبا مسله نه ده. دا باید دائم الخمر حل د اساس او بنیاد خسي. دا دا نه د چنن دروازه خلاصه کړ نو زه بس چنن دروازه خلاصه کی انساب چی د یو انسان د یو ماشوم د رشد او انکشاف او تکامل او ابتکار او خلاقیت باعث نشي او هغه ته توپک ورزکی وازی هغه دروازه چې بندې به تر ده. مهمه دا ده چې ما نظر کزو
سره
غواړي او زه خپل نظر ورکوم. ما اساسي حل د لاره په اسلامي تفکر کې باید په جمع کې د لوړو علماء په چوکار کې چې دغه ام دبليو ال دی او آی اس
وای سی معنا نه
تا بای کال
د خزو د خپل فلغلی روغل افغان چې موږ سره راکړه کړی و
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاګ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدری اته زرت سره خلک
د سیان غالو شخص
څنګه زما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده او روانه ژبه
او چیرې میډال او څنګه له نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په دې روسي کلون کې چارچي څراغونو د تیلي دودیزو څراغونو پر ځای زیات کارول کېږي او دغه شاند په خونې تیلي گیسونو ځای هم غازي گیسونو نیولای دي خو د افغانستان په ډیرې سیمو کې خلک له هم د کورونو د روښانه کولو لپاره له دودیزو څراغونو ډیر له الی کینونو کار اخلي د رڼا هغه وسیله چې په خلونو کې بیا په یو شمېر رستورانتونو کې د ډول لپاره خدل شوی دي په دې اړه فیروزه زی راپور چمتو کړی
لاسی څراغونه شمع او تیلي څراغونه په خو په افغانستان کې د کورونو د روښانه کولو لپاره ساده او دودیز وسایل و چې خلکو به ترې ګټه اخیسته خو د هیواد په ځینو سیمو په ځانګړې توګه په ښارونو کې له برېښنا او برقي وسایلو د خلکو له زیاتې کارونې سره دغه وسایل خپل ځای په تدریجي توګه د تیارو رڼولو نورو پرمختللو وسایلو ته پرېښی دی خو په ځینو سیمو کې په ځانګړي ډول کلیو کې خلک لا هم د کورونو د روښانه کولو لپاره له پخوانیو تیلي دودیزو څراغونو کار اخلي د افغانستان په شمال سمنګان ولایت د حضرت سلطان ولسوالۍ د حقیقي کلی اوسیدونکو رحیما وایي چې کلی کې برېښنا نه لري او اړ دي چې له آیلیکاین او کله هم له غازی ګیس کار واخلي د ازادي راډیو ته وویل
برق طرف ما اصلا وجود نداره ما از ګیس غازی
زموږ خو اصلا برېښنا نشته موږ له غازی ګیسونو یا تیلې الکنونو کار اخلو
د میدان وردګ ولایت د جغتو ولسوالۍ اوسیدونکو محمد قاسم هم وایي چې د کور درخانه کول لپاره آیلیکاین کاروي د ازادي راډیو ته وویل
دا چې د موږ ساحه لری دا امکانات برق نشته دلته نو د دې په خاطر باندې موږ د لیکاین نه استفاده کړو او د دې واس او تون هم نشته چې موږ برقي څراغونه واخلو چارچي کډوغونه استفاده وکړو ځکه چې امکانات دلته کم دي د چارج لپاره وسیله هم نشته او اقتصادونه هم ضعیف دي چې برقي څراغونه واخلو دغونه استفاده وکړو
خو په ځینو ځایونو کې له الکینونو چې تیلي څراغونه دي د رڼایي لپاره نه بلکې د لرغونتوب له امله یې د ډول لپاره استفاده کیږي احمد شاه صافی چې په ننګرهار ولایت کې د یو رستورانت خاوند دی ازادي راډیو ته وویل
لاتین چې د منګا دا ده اثر دي دا اثر دی او بس منګا په خپل هوټلونو کې د دې لپاره یې چې اثر دی سړی راشي چې ولا ده لاتین آیا
تیلی گیسونه بیا چې دا هم مخکې د افغانستان په ښارونو کې د خلکو د کورونو د روښانه کولو لپاره ډیر دود و آیا لا هم کارول کیږي د کابل ښار اوسیدونکو نازنین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
از امو زیاد استفاده میکرد مردم
بخوا تیلی گیسونه و چه خلکو کارول اوز بیخی و رکشی ویدی او نشتا نوزای گازی گیسونه نیولای چه خلکی کاروی برقونه کلوی کلا نوی ممک لهم دی گازی گیسونه کار اخلو
دا افغانستان پر دیرو لری پراتوسیمو که بیا ممکن حقا تیلی سراغونه نا استفاده هم وسی چه خلکو پخپلا جوڑول دا یادوانه دا چه پخارونو که بیا دا برخنا دا دیری پرچاوی لاملا حقا کورنه چه اقتصادی وضعیتی خدای لجهناتورونو چارچی سراغونو او المریزو برخناو کار اخلو
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي صفو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو صفو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ azadiradio.com ته ورشئ
د افغانستان په ګاونډي ودونه کې شمیر افغان کډوال او په افغانستان کې ځینی بیزای شوی کورنۍ وایي اقتصادي وضعیت خورا ترنګل دی او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د نن یکشنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ژمي د سړې هوا او د کډوالۍ پر مهال ننګونو ته په اشاره سره ویل چې د امکاناتو نشتوالی له جدي ستونزو سره مخ کړی دی. دا په سیال کې ده چې تازه اروپایي ټولنې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالي کمشنري سره د 6.5 میلیون یورو په ارزښت داسې هوکړه لاسلیک کړې چې له مخې به یې اروپایي ټولنه سلګونه زر افغان کډوال بیرته ستنیدونکو او کورنیو بېځایه شویو ته د بنسټیزو خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې همکاري وکړي. تفصیل په راپور کې.
مشکلات مواقعا زیات از دو ماس کرایفانه قرضدار هستیم.
ابوالفضل کاظمی یو له هغه افغان کډوالو دی چې درې کال وړاندې د کډوالۍ د کیس د مخ ته وړلو لپاره پاکستان ته راغلی، خو اوس اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی او د ژوند کولو لپاره بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
شرایط بسیار سخت است،
حالات ډیر ترنګلی دی. د پلار مې دواړه پښتورګي له منځه تللي، ما خپل یوه هغه ورته ورکړه. مور مې هم ناروغه ده، ویزې نه لرو چې په پاکستان کې کار وکړو. د یو وخت ډوډۍ لرو او د دوه نورو وختونو نه لرو. ستونزې مو ډېرې دي، عاجلو مرستو ته اړتیا لرو.
د فاریاب ولایت اوسیدونکی حفیظ الله چې درې کاله وړاندې له ایران افغانستان ته ستون شوی و، وایي د ناسم اقتصادي وضعیت او بیکارۍ له کبله اړ شو چې پیسې پور کړي او بیا ایران ته ولاړ شي.
میرمن او بچان مې په افغانستان کې پاتې دي. دا چې ژمی دی او هوا ډېره سړه ده او موږ په یوې لرې پرتې سیمه کې ژوند کوو، هلته هیڅ ډول اسانتیاوې نشته. د ډبرو د سکرو او لرګیو د پیرلو لپاره پیسې نه وې، نو زه مجبور شوم چې ایران ته راشم او هغوی هلته پرېږدم.
په ورته وخت کې هغه افغانان چې د طبیعي آفتونو له امله له خپلو سیمو بې ځایه شوي، د سرپناه د نشتوالي او له ناسم اقتصادي وضعیت شکایت کوي. یحیی چې تیر کال یې د ځمکې ښویېدنې له کبله د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې کور ویجاړ شو او د کورنۍ درې غړي په دغه پیښه کې له منځه لاړل، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دا په داسې حال کې ده چې تازه اروپایي ټولنې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرۍ سره د 6.5 میلیون یورو په ارزښت داسې هوکړه لاسلیک کړې چې له مخې به اروپایي ټولنه سلګونه زره افغان کډوالو بیرته راستنیدونکو او کورنیو بې ځایه شوو ته د بنسټیزو خدمتونو د وړاندې کولو په برخو کې همکاري وکړي. چې د اروپایي ټولنې استازولۍ د اعلامې په ټکو په پاکستان، ایران او د مرکزي آسیا په هیوادونو کې افغان پناهغښتونکي هم پکې شامل دي. په وروستیو کې افغان کډوال په پاکستان او ایران کې د جبري ستنولو سربیره له ډول ډول ننګونو سره مخ دي. د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا IOM د معلوماتو له مخې د 2023 کال د سپتمبر میاشتې څخه د 2025 کال تر جنوري میاشتې له پاکستان څخه باندې 13,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. تر دې وړاندې ایراني چارواکو ویلي وو چې په تېر یو کال کې شاوخوا 1.5 میلیون افغانان له دغه هېواده ویستلي او هوډ لري چې د روان هجري لمریز کال تر پایه دغه شمیر 2 میلیونو ته ورسوي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری افغانان د بیکارۍ، اقتصادي او امنیتي ګواښونو له کبله له دغه هېواده ووتل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په غزه کې اوربان چې ټاکل شوی و نن په ځای وخت د سهار په 3 بجو نافذ شي، درې ساعته په ځنډ پیل شو. اسرائیل په دې مینځ کې پر غزه بمباری ته دوام ورکړ او وی ویل چې حماس له موافقې سره سم د لومړیو درو تنو چې باید خوشي شي د نومونو لستې نه دی ورسپارلی، خو حماس بیا ویل چې د ځینو ستونزو له کبله یې دا کار په وخت ونه شو کړلی. تفصیل د عصمت سروان په راپور کې.
اسرائیل اعلان وکړ چې له افراطي ډلې حماس سره په غزه کې اوربان د ځایي وخت له 11:15 څخه پیل شوی دی. دا ځنډ د حماس لخوا د خوشي شویو یرغملو د نوملړ په ترلاسه کولو کې د ځنډ له کبله 3 ساعته ناوخته پیل شو. د دې ځنډ په لړ کې اسرائیل په غزه بریدونه روان وساتل. د غزې د چارواکو په وینا په دې بریدونو کې 8 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. حماس دغه ځنډ د تخنیکي دلایلو او پیچلو میداني شرایطو له امله بللی و او وروسته د دریو خوشي شویو اسرائیلي ښځو نومونه خپاره کړل. د دې توافق له مخې د 2 ورځو په موده کې به د 3 اسرائیلي یرغملو د خوشي کېدو په بدل کې سلګونه فلسطیني بندیان د اسرائیل زندانونو څخه څخه خوشی کړی شي. ټاکل شوی و چې د غزې په ترنګه کې 15 میاشتنۍ جګړه د یکشنبې په ورځ د سهار په 8:30 بجو بنده او اوربند ټینګ شي، خو د اسرایلي پوز ویان دانیل هاګاری د سهار په 8:30 بجو یوې خبري ناسي ته وویل چې د بنیامین نتانیاهو په امر اوربند نه عملي کیږي، ځکه چې د حماس افراطي ډلې توافق مات کړی او تر دې دمه د هغو یرغملو د نمونو لیست چې ټاکل شوی و نن یې خوشی کړی نه دی وړاندې کړی. د اسرایلی ورسپانې یت یوت اهرونوت د راپور له مخې حماس ویلي چې د یرغمل شویو کسانو د نوملړ په وړاندې کولو کې ځنډ په میدان کې د تخنیکي ستونزو له امله دی. دې ډلې زیاته کړې چې دوی پر خپلو ژمنو ولاړ دي. د حماس یو غړي مخکې ویلي و چې د نوملړ په وړاندې کولو کې ځنډ د دې لپاره راغلی چې یرغمل شوي اسرایلیان باید لومړی خوندي ځای ته بیول شي. ټاکل شوی و چې حماس د شنبې په ورځ د مازیګر په 4 بجې د لومړیو درو کسانو چې باید خوشي کړي د نومونو لیست وړاندې کړي. مخکې ویل شوي و چې درې اسرایلي یرغمل چې ملکي ښځې دي د ماسپښین په 4 بجو خوشي کیږي او د اسرایل خاورې ته د هغوی تر انتقال وروسته به له نوي زیات فلسطیني بندیان خوشي شي. د اسرایل پوز ویان د یکشنبې په سهار ټینګار وکاوه چې تر هغه وخته چې حماس د هغوی یرغمل شویو کسانو نوم لړ چې د هغوی پر خوشي کولو توافق شوی وړاندې نکړي، اسرایل به اور بند و نکړي او د پوز عملیات به دوام ولري. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژندل کیږي. د اسرایلي تلویزیونونو د راپورونو له مخې په هغه شیبه کې چې باید اور بند نافذ شوی وای پر غزې هوایي بریدونو دوام وکړ. په همدې حال کې د اسرائیل پوز اعلان کړی چې د نن ورځې له سهار څخه له هغو سیمو څخه شاتګ پیل کړی دی چې د فلسطینی وګړو ګڼه ګوڼه پکې ډېره وه.
له خبرونو ور اخوا
یو شمیر پاکستانی کاربرین وای چې له دغه واده د افغان کډوالو نیولو او جبري ستنولو د دوی په کاربر باندې غیظ کړی دی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستان له حکومت غوښتل چې په بیلابیل پلمو دی په دغه واده کې میشت افغانان نه زوروي. په اسلام آباد کې د افغانانو شورا هم وای چې په پاکستان او په ځنګړي توګه اسلام آباد کې د افغانانو د نیولو لړۍ په افغان میشت سیمو کې په کاربر باندې غیظ کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
په پاکستان کې د افغانانو د نیولو او افغانستان ته د ځینو هغو د جبري ستنولو سره هم مهاله یو شمیر پاکستانی کاروباریان وایي د لړۍ کاروبار ته لوی تاوان رسولی دی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې ډیری افغانان اوس د پولیسو د نیولو له ویرې ښارونو ته نه راوځي او په ځینو بازارونو کې ګڼه ګوڼه د پام وړ کمه شوې ده. د اسلام آباد اوسیدونکی زیشان چې د معاملاتو د لارښوونې دفتر لري ازادي راډیو ته وویل
کافی لوګ جا رہے واپس کیونکہ یہاں پہ جو حالات بنے
ڈیرے افغانان بیرتا افغانستان او یا هم نور خارونو ته روان دي. زکه دا کوم وضعیت چې دلته روان دي د زغم وړ نه دي. د خلکو عزت ته پام نه کیږي نو داسې وضعیت کې خود څوک نه پاتې کیږي. ټول د وتلو په فکر کې دي چې زه فکر کوم په پرمختیایي کارونو ډیر بد اغیز کوي. له حکومت غوښتنه کوي چې دوی دینه زوروي او اسانتیاوي د ورته برابرې کړي.
د پاکستان د سند ایالت اوسیدونکو حسنین چې په اسلام آباد کې د تازه سبزی او میوه دکان لري هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پہلا ہمارا کاروبار بہت
دا افغانانو تر روسي نیول وړاندې زمو کاروبار ډیر خو لا غرايسي چې دوی پاکستانی پولیسو دا افغانانو د نیول لړۍ ته زکړي. زمو میوي او ترکاری ډيري خرابي دي زکه چې اخیستونکي تر ډیر هم د افغانانو پټوله کې دی لړۍ زمو په کاروبار خرابات اخیز کړي دي.
د خیبر پختونخوا د پیښور خار یو اوسیدونکي د نوم د نو خودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې دوی د افغانانو پستانولو نه دي خوښ او باید د دې لړۍ مخاوني ول شي.
مونږ غواړو چې افغانان پاسي په پاکستان کې او افغانان کاروباري خلک دي. مونږ غواړو چې پاکستان کې افغانان کاروبار وکړي او دا خبره چې افغانان پاتې شي دلته او افغانان ښه خلک دي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د 2015 کال له پیل سره هم مهاله په پاکستان په ځانګړي توګه په اسلام آباد کې د افغانانو د نیولو او ستنولو لړۍ چټکه کړې ده. د ځینو راپورونو پر بنسټ پاکستانی پولیسو د بې اسنادو افغانانو سربیره ځینې هغه افغانان هم نیولي او ستانه کړي چې قانوني اسناد یې هم لرل. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو لخوا اداره کیږي د جنوري په 15 ویلیو چې دغه سفارت شاجدفیر په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ د دفتر له مسؤلینو سره په کتنه کې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې د افغان اتباعو د نیول کېدو او ځورونې په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. یاد سفارت همداشان د جنوري په 6 نیټه ویلي چې په وروستیو کې پاکستانی پولیسو په اسلام آباد کې نږدې 800 افغانان نیولي چې په نیول شوو کسانو کې د معتبرو اسنادو درلودونکو کسان هم شامل دي. یو شمېر نړیوالو بنسټونو هم په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده، خو د پاکستان حکومت تر اوسه د دې غبرګونونو په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. په اسلام آباد کې د افغانانو شورا هم وایي چې د افغانانو د نیولو او ستنولو لړۍ پر افغان میشتو سیمو کې د خلکو په کاروبار منفي اخیز پرېښی دی. د دغه شورا مشر علیمی افغان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په پاکستان کې د افغانانو د نیولو او ستنولو لړۍ د افغانانو سربیره په پاکستانی کاروباریانو هم ناوړه اغیز پرېښی او په کار ده چې د پاکستان کاروباریان هم پر خپل حکومت فشار راوړي څو د افغانانو پر وړاندې د شته ستونزو د حل لپاره له ځنډ پرته اقدامات وکړي. تازه د ناروې د کډوالو شورا مشر ویلي افغانستان ته د کډوالو د ستنولو بحران نړۍ له یاده ایستلی دی. کیان انګ شمبا د جنوري 13مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي پاکستان اته لک افغانان تر دې دمه له خپلې خاورې ایستلي او ایران هم د 2 میلیونه افغان کډوالو د ایستلو پلان لري.
د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي په دې ښار کې د رکشاو زیاتوالي او ډېرې ګڼې ګوڼې له ستونزو سره مخ کړي دي، خو د دې ښار ځینې نور اوسېدونکي بیا رکشا د ښاري ترانسپورت په برخه کې ګټور بولي او وایي چې خلکو ته اسانتیاوې رامنځته کړې دي. نور حال په دې راپور کې.
د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار چې ښایي یو شمېر کسانې د رکشو د ښار په نوم هم یاد کړي، ځکه د دې خبره له انسانانو پکې رکشاوې ډېرې تر سترګو کېږي. دا کوچنی ترانسپورتي وسیله ښایي د ډیرو کورنیو د روزۍ ګټلو وسیله وي، اسانه او ارزانه هم. په داسې حال کې چې په افغانستان کې بېوزلي او بیکاری تر بل هر وخت زیاته شوې، د جلال آباد یو شمېر اوسېدونکي وایي سره له دې چې ښار کوچنی او رکشاوې پکې له حده ډېرې دي، خو د دوی په خبره ډېری بېروزګاره ځوانان له همدې لارې د خپلې کورنۍ لپاره یوه مړۍ ډوډۍ ګټي. د دې ښار یو اوسېدونکي زاهد الله نصري ازادي راډیو ته وویل
دې کې شک نشته ده چې ښار وړوکی دی او رشکې ډېرې زیاتې دي، خو بیا هم د زرګونو کورنیو کار ورسره کېږي. ځوانان مصروف دي، سار راوځي خپل کار ته، او دغه ځوانان په رشکاو کې مصروف دي. تر ټولو خبر دا ده چې له نشې توکو څخه لري دي، خپل کار کې سار راوځي تر ماښام.
که څه هم اوس مهال په جلال آباد ښار کې د رکشو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو په تیر جمهوری نظام کې د ننګرهار ولایتي چارواکو ویلي و چې په دې نسبتا کوچنی ښار کې تر 15 زره رکشاوې ګرځي. یو شمیر رکشا چلونکي وایي پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته بېروزګارۍ په دې ښار کې د رکشو شمیر لا پسې زیات کړو. د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي فارغ رفیع الله وایي د دندې په لټه یې د ډېرو دفترونو دروازې وټکولې، خو بالاخره اړ شو چې رکشا واخلي او د خپلې کورنۍ لپاره پرې یوه مړۍ نفقه برابره کړي.
بس دغه یو رشکه ما اخیستې ده، هغه هم په کښتو اخیستې ده، خپله رشکه مې نه ده، او بس مزدوري پرې باندې کوو. او مزدوریانې چیرته دي؟ تاسو خو ګوره چې ټول جلال آباد ښار دا د رشکو نه ډک دی، او دغلته قرار یې ولاړې هغه بېخ سوارلۍ پیدا کېږي نه سر نه تر ماښامه پورې. داسې 15-16 روپۍ راټولېږي، هغه خپله ګزاره کېږي نه، خو بس خپل ځان پرې باندې چلوو، څوک بله لاره نشته.
د جلال آباد ښاروالۍ د معلوماتو پر بنسټ دا ښار 128 کیلومتره مربع مساحت لري او د وګړو اوسنی شمېر 1 میلیون انسانانو ته رسیږي، خو په دې ښار کې هیڅ ډول منظم ترانسپورټي سیستم نشته او وګړي له رکشاو ګټه اخلي، چې د ځینو په باور د ښار ښکلای ګډوډه کړې او په دې ښار کې پریمانه غږیز او چاپیریالي ککړتیا رامنځته کړې. د جلال آباد دوه اوسېدونکو زبی الله او عبدالواحد ازادي راډیو ته وویل چې په دې ښار کې تر بل هر وخت د رکشاو شمیر ډېر شوی چې لامل یې ګڼه ګوڼه رامنځته شوي او خلک ورسره په ستونزو کې دي.
په دې وروستیو کې د ننګرهار ښار کې د رکشو تعداد ډېر زیات شوی او ډېر شمیر ګڼې ګونې رامنځته کړي، خلک دې ډېر ستونزو سره لاس او ګریوان کړي، غږیز ککړتیا رامنځته کړی. مثلا یو مریض څوک شفخانې ته انتقالوي عاجل وي، نو ښار کې ګڼه ګوڼه وي، لاره بنده وي، رکشې بیخي ډېر شوي.
په ننګرهار ښار کې د رکشو ګڼه ګوڼه زیاته ده او ښار کوچنی دی، په زیر دی چې خلکو ته سهولت برابر شي او ځای ته په وخت ورسیږي، نو برعکس خلک له ستونزو سره مخ دي.
دوی وایي د دغه رکشاو له امله د ژمي په موسم کې خلکو ته بېلابېلې تنفسي ناروغۍ هم پیدا کیږي. دوی غوښتنه کوي چې د جلال آباد نفوس او مساحت ته په کتلو سره باید حکومت د رکشو د کموالي او یا هم لږ تر لږه د نورو رکشو په واردولو بندیز ولګوي. د طالبانو د حکومت سرپرستی کابینې هم تیر کال د دوی د کورنیو چارو وزارت په مشرۍ یو پلاوي ته دنده سپارلې وه چې افغانستان ته د رکشاو د واردولو او په ښارونو کې ګرځېدو ته یوه طرحه جوړه او نتیجه یې د کابینې غونډې ته وړاندې کړي، خو په دیاړه بیا کوم څه رسنیز نشول. په جلال آباد ښار کې د رکشاو د زیاتوالي او لامل یې د خلکو د ستونزو او غوښتنو په اړه په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د ولایتي ادارې ویان قاضي ملا عادل د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې دوی ژمنه کړې وه چې د ښاري نظم په هدف د رکشاو د ثبت پروسه پیلوي او غواړي چې ښاري رکشاوې مشخصې کړي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
پښتو خبری مجله پای ته رسیږي، خو دری خبری مجله زموږ همکار تاسو وړاندې کوي. سلامونه.